څلور بجې شوې. احمد شپر هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته ولاړ. امیر خان متقی به په ترکیه کې د انطالیا ډیپلوماتیک فورم په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي. هندي رسنوی خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان له لارې نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې دریو اونیو کې د دې غنمو دا درېیمه جوپه ده چې هند یې د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږي. په تیرو دوو ځلونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولي دي. هند تمه لري چې تر دریو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لوی لار وړو موټرو ته پرانستل شو. بارونکو لا هم اجازه نه لري. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس وی د لوی لار نن د سار تر 1200 بجو مخکې له دواړو لوریو د موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر 1.2 متر سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سېشنبې د مازدیګر له 4 بجو وروسته لاره بنده شوه. تاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر نن پولند ته ورسی چې اوله پولندي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او پر سیمه د دې برید پر اغیزو خبرې وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند شاوخوا 12 لکه اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحد ایالاتونو په وروستیو اونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابره زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسی شي. د روسیې مرکزي بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له 10000 زیات ډالر نشي ایستلی. د بانک لاغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولې د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې مشخصه اندازه ډالر ورکول کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خپرونه کې طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
د بدیل معیشت تر رسیدو پورې به موږ د خلکو سره ګزاره وکړو ځکه د خلک تاسې وینئ اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
له روزګانه د نویو باغونو د کښېنولو خبر لرو.
دغه مځکه موږ مخکې تاریخ کړله هغه هم ګټه نه کول بیا موږ ستینځرو باغونه کړله.
په کندهار کې ترافیک وایي چې طالبانو تر دې دمه د خپلې واکمنۍ په موده کې یو معاش هم نه دی ورکړی. د طالبانو د ترافیک رئیس ملا نصرالدین وایي
موږ خپل وس کړی دی په بار بار مو وزارت ته وینونه کړی دي، بیانات مور کړی دي.
د اوکراین له جګړې سره په نړۍ کې د تیلو بیل وړی شوی، پر افغانستان به یې اغیز شوی.
کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپسې مشکلات سره مخامخ کیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت وای تر هغه چې کاروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولی. د طالبانو د حکومت وای زبیح الله مجاهد وای افغان کاروندګر له ستونزو سره لاسو ګریوان دي او دوی نشي کولی لا ډیرې له ننګونو سره مخامخ کړي. د مجاهد په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه یو حل لاره پیدا شي. طالبان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې لا له وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت زیاتېدو او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي له مجبوریته یې کوکنار کړلی.
او نو موږ شاره څه موږ مجبور مکړه پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر کېدلی دي.
ښکاري چې د طالبانو حکومت هم د کروندګرو دی وضعیت مجبور کړی چې د کوکنارو له کښت کوونکو سره نرم غاړه یوسي. تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنار یې کړلی دي. طالبان د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بې وزري او تر څنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کوي. ذبیح الله مجاهد د افغانستان لویدیځ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کوکنارو د کښت کوونکو سره به څه ډول چلند وکړي ویلي، تر هغه چې کروندګرو لپاره د بدیلې معیشت پروګرام پلی نه شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید یو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دغو نه د همکاري امید هم شته او عادي سوي دي، ژمنې سوي دي.
خغلی مجاهد په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسأله بولي.
نړیواله ټولنه کولای شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالی او بالمثل مرستو له لارې دغه توکي سره مبارزه وکړي، او طالبان هم دې ته اړ کې چې خلک د دغه زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودرې.
که څنګه په 2020 کال کې په افغانستان کې د کرل شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خبرې شوې، خو په 2020 کال کې په 223,640 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلنۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوې ده، چې ډېرې پیسې د نشه یي توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار ترافیک پولیس وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې دوی معاشونه نه دي اخیستي. په دې ولایت کې طالبان له دوی سره ژمنه کوي چې دا ستونزه به هواره شي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپل دنده پرېږدي.
تداوند مې نه غوښتنې چورا راز مشنه ورور ستړي علاقې تورې درو په یو باران تولاړي ورور ځان خو مشنه معاشات چرګي.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې.
د اتو میاشت کې نه چا کوم کومک را سره کړی در وسه پورې د بولس میاشت معاشه باندې د نه غرمې ډوډۍ ته مش پړلای سو. ټوله ترافیک دغه رقم نیوازي بل بیوازي مر زنه مچ وایزم. ټوله دغه رقم د مشکلات سره مخ دي. کندهاران پورونو مر باندې پر ټوله باندې باندې چارې ورسي وستل د کندهار اسی ورور مش ولا د شرم سره مخ نه پټو. نو د مسلین څخه مدا غښتنه ده چې د مور معاشات پر وخت سره اجرا کی.
معاشات مون سره دغه چې دولت څخه دغه ته میاشت کې ځکه چې مر سیوا غونینه راکول سوي ده. منه نه مر ماشونه لرو مشکلاتونه لرو کور شانه بسې جابلاتونه چې غوس غوالي اسې غوالي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړي.
چې کوم زموږ مسؤلیت یغه موږ ادا کړی دی ان شاء الله. تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي چې در کومندانۍ پرې مو پیشنهادونه رسولي دي. کومندانۍ ما بعد وزارت ته مستولي دي. نو خو د ټول افغانستان مشکل دی، موږ خپل وس کړی دي، په بار بار مو وزارت ته وینونه کړی دي، بیانات مور کړی دي، اطمینان را کړی دي چې تاسو مطمئن وسئ ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي.
په کندهار کې ترافیک پولیس وایي چې دا اتمه میاشته چې دوی معاشونه نه دي اخیستي. بلورته په غور ولایت کې طالبانو یو شمیر مامورین لدندو ګوښه کړی دي. جزئیات فیروزی عزیزی پر راپور کې.
دا کس نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د غور ولایت په یو ولسوالۍ کې د پوهنې له امنیته د لری کېدو په اړه
وایي.
د دغه کس په خبره د ولسوالۍ د پوهنې 12 تنه آمرین د غور ولایت د پوهنې ریاست یو شمیر څارونکي او مدیران له دندو ګوښه کړل سوي او پر ځای د طالبانو حکومت ته نږدې کسان ګمارل سوي دي. دا کس چې تر لیسانس کچې لوړې زده کړې لري او د غور د پوهنې په برخه کې 40 کلنه کاري تجربه هم لري وایي یو لیست طالبانو د چلیر ویس نګدی کسانو د ګمارنو د منځوري لپاره ریاست الوزراء تاستول سوای چې په دې ډاله کې یوازې دوه کسان لیسانس دی او په خبره پاتې نور یوازې د احادیث او دیني زده کړو تر حد سواد لري.
پلان برکنار هستیم، البته
اوس ګوښه شوی یو. البته د غور ولایت د دولس ولسوالیو امیرین د پوهنې ریاستونو مسؤلان د څارنې مسؤلان او ځینې مدیران چې د ریاست په کلیدي برخه کې اصول ګوښه شوي دي، پرته له دې چې دوی د ګوښه کولو په اړه په قانون او مقرره کې یوه کره طرحه موجوده ده.
له دې سره طالبانو ته د یو شمېر نږدې کسانو د ګمارونو یو مکتوب ازادي راډیو ته رارسېدلی چې ښایي د دغه ولایت د بشري سرچینو عمومي ریاست د دغو کسانو نوملړ د غور ولایت د طالبانو د پوهنې ریاست ته د تایید کولو لپاره استولی دی. په دې نوملړ کې 12 کسانو نومونه او د زده کړو درجې لیکل سوي چې ډیری یې د دینی مدرسو او احادیثو په برخه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د غور ولایت د والي ویان عبدالواحد حماس د نویو ګمارونو دلیل داسې بیانوي:
یو شمیر دغه کسان غیر حاضر وو او نه حاضرېدل او ځینې نورو بستونو باندې مقرر شوي دي.
له دې مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې د تېر حکومت یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تېرو اوو میاشتو کې د دولتي ادارو اکثره لوړ بستونه د جمهوري حکومت له کارکوونکو اخیستل سوي او د طالبانو نږدې کسانو ته ورکول سوي دي. د تېر حکومت د ډیری پخوانیو دولتي کارکوونکو ادعا ده چې د دې ادارو بستونه او دندې د لوړو زده کړو او په مشخصو برخو کې د کافي اندازې تجربې پرته دغو کسانو ته ورکول کېږي، خو طالبانو ویلي چې لا هم د تېر حکومت ډیری کارکوونکي د دوی د حکومت په ادارو کې په دندو بوخت دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې په لسکونو مېربونو ته په کندهار کې کاري فرصتونه برابر شوي دي او پروزګان کې بڼوالو تازه باغونه کرلي دي. خصوص د انرژي په اړه یو اندیشنه: افغانستان چې د انرژي له پلوه پر برېښنا سربیره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین له جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت له غړي اسرخ شافیزي څخه د مرکې په پیل کې کړي.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 90% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي؟ نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکم کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږه وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بینلی مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیلو سی او ګاز چې ډېر برخه د ایران څخه مونږ رانیسو چې دوی هم په خپله تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زمونږ ګاونډې دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیاری تیلو د تیسیا کورته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډېر اغیزه لري، ولې مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو؟
تاسو د ایران هم یادونه وکړه چې افغانستان له دې مخکې پر ایران هم د الویدیس په تیره بیا د امریکا د بندیزونو مسله تجربه کړې ده. له ایران افغانستان ته تیل او ګاز ډیر واردېدل، اوس چې د افغانستان بل لږ لري ګاونډ روسیه باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، په افغانستان کې د تیل او ګازو پر بیه باندې هم اغیز وکړي؟ یعنی ورسره به نرخونه پورته لاړ شي او که به ښکته لاړ شي؟
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دی، ځکه چې ما عرض وکړ چې شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي. اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغیزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کرکیچ په افغانستان باندې منفي اغیز لري ډیر. اوس هم چې د اوکرين جګړه پیل شو تقریبا 1000 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل په لیټر کې په افغانستان کې جوړ شو.
ل ازرخ شافیزی سره مو د نوریا سنوري مرکه ورې ده. نوري سپ سټډي کرا سره ده د اوکرين حالات څارلې دي. پر اوکرين د روسي د يرغل نن دویونی پر شپې د يرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه لګولي او اروپي ټولنې هم ویلي چې پر روسي به د انرژي اتکا تر ډیره راکم کړي. اروپي ټولنې تازه بندیزونه هم لګولي دي. جزئیات نوري سپ نور څه جزئیات
بل شي برسه اروپای ټولنې پر اوکراین د روسي د جګړې پر خاطر پر موسکو د نورو بندیزونو لګولو په اړه موافقه وکړه چې پکې هغه ډیر شتمن کسان چې اولیګارشان یادېږي او چارواکي په نښه شوی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې دي. فرانسې چې په اوس وخت کې د اروپای ټولنې دورې مشر په غاړه لري ولسمشر نن په ټویټر باندې په څو ټویټونو کې وویل چې دغه نوی بندیزونه چې د دې ټولنې لخوا پر روسي دریم زلوی بندیزونه بلل کېږي د روسي مشرانو اولیګارشان یا شتمن کسانو د هغوی د کورنۍ غړي د اوکرين په جګړه کې د لاسلارلو په خاطر پنه شوېری د دغه نوی بندیزونو لمخې په دې ټولنه کې د غراز د روسي د مرکزی بانک شتمنی هم کنګل کیږي او هم پر کرملین ملاتړو رسنیو بندیز لګول کیږي. په دې ټولنه کې البته دغه اروپایي ټولنه دغه بندیزونه یو ورځ وروسته له هغې لګوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به نور له روسیې تیل نه واردوي او اروپایي ټولنه هم په پام کې لري چې د روسیې پر تیلو او ګازو خپل اتکا تر ډیره حده پورې راکمه کړي او په پام کې ده چې سبا د اروپایي ټولنې مشران هم په دې اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې چې دوی په فرانسه کې پیلوي دا موضوع وڅېړي.
بله نوري صاحب د امدي بندیزونو په ارتباط د خبر مهم د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې نن درلو چې په روسي کې ځینې بندیزونه اقتصادي بندیزونه حکومت لګولې دي. مثلا خلک تر لاسره ډالر ډیر نشي راځي او امداسي ځینې کریډټ کارډونه په روسي کې بند شوی دي چې نړیوالو د بندیزونو په ترڅ کې او 850 مکډونالونه تړل شوی دي په روسي کې.
د مکډونالډز د خورو د لوی شرکت او د غراز د کافي شرکت ستاربکس چې ډېر مشهور شرکت دی دوی دواړو هم اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت تر نامعلوم وخت پورې ځنډوي. البته دغه دوه شرکتونه له هغو نورو شرکتونو سره هم یو ځای شول چې په روسیه کې خپل فعالیتونه درولی دي. شل لوی شرکت هم خپل فعالیت درولی دی او د لویدیز لخوا پر روسیه د بندیزونو د لګولو په ترڅ کې د هغو شرکتونو چې پر روسیه کې مخکې فعالیت کوو د خپل فعالیتونو د بندولو لړۍ روانه ده.
مننه نوریس. اوس هم سپورتي خبرونه.
د اروپا او استرالیا په لیګونو کې دوه لوبیدونکو افغان لوبغاړي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شول. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دوه لوبغاړي را بلل دي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي. د ښاغلي ماشوف په خبره رحمت الله اکبري او سلیمان زرمتی چې په اوس وخت کې د استرالیا او سویډن د فوټبال په لومړي لاس لیګونو کې لوبېږي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دروزون کې انوش دستګیر لخوا بلنه ورکړل شوې چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لباس پر تن کړی. تر دې مخکې د حسین په نوم یو بل لوبغاړی هم چې په اروپایي لیګونو کې لوبیده د افغانستان د فوټبال په ملي لوبډله کې د لوبیدو بل نه منلې و. ویل کېږي چې دا درې وړه لوبغاړي به ډیر ژر د فوټبال ملي لوبډلې له روزنیز کم سره یو ځای شي. هلمند ولایت ته د باسکټبال لوبغاړو سفر د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د کابل، بامیان، غزنی، هرات او کندهار اتیا لوبغاړي په هلمند کې د باسکټبال سیالیو لپاره دی ولایت ته ورغلي دي. په خبر کې د باسکټبال فدراسیون د مشر عبید الله ارغندیوال له قوله لیکل شوی چې دا سیالۍ د کپ یو هوت میاشتې په 19 نیټه پیلېږي او درې ورځې به دوام وکړي. د دې سیالیو هدف ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول او د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول خودل شوی. او فیفا پر رسمي ډول روسیا د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام څخه محروم کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د روسیې لوبډله د فوټبال په راتلونکي نړیوال جام کې نشي لوبېدلی. که څه هم پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته فیفا نه غوښتل چې روسیا د فوټبال له نړیوال جام څخه محروم کړي، خو د اروپایي هیوادونو له فشارونو وروسته فیفا مجبوره شوه چې روسیا د قطر د 2022 کال له نړیوال جام څخه محروم کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
السلام علیکم. د خبرونې دی برخې ته مو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې په اورزګان کې پر سلګونو جری په مځکه تازه باغونه جوړ شوي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه، خو سږ کال په افغانستان کې په محدود ډول ولمانځل سوه. خو اوس اوري چې په کندهار کې یوه خصوصي سهامي شرکت لسګونو بېوزلو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د دغو میرمنو شمیر 500 ته رسیږي چې په یوه لوی پخلنځي کې هره ورځ ډوډۍ پخوي چې وروسته د دې شرکت لخوا په بازار کې خرڅیږي. دا په اصل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته په دې هیواد کې د میرمنو لپاره ډیر کاري فرصتونه له منځه تللي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار ښار کې په یوه لوی پخلنځي کې لسګونه میرمنې هره ورځ شاوخوا 15,000 کورنۍ ډوډۍ پخوي. رازما یو له دغه میرمنو ده، هغه چې کونډه ده، د خپل کور د څوار لسغړو سرپرستی په غاړه لري. دا وایي هر ورځ سهار وختي د کار لپاره د پخلنځای ته راځي او تر غرمې پورې تر 1:30 پورې ډوډۍ پخوي. رازما وایي د کار ته سخت اړتیا درلوده او د کور د کرایې په شمول خپل ورځنی ژوند مخ ته وړي.
انداګه سیاسري چې ار سره کلی دي یا کونډیان دي یا د مایوب ماینې دي، خو زه خبرې سره کو یا خواران درینیان ماینې دي، ټول دغه څه مشکلات کې موږ وتلی ټول دغه څه مشکل په خواري په دغه څه دی. ورځ زه پر دوی بچارالم دا دروازه پانته و چې مټر بیا زموږ د بغل د کور دراتلې بلدک پر لاندې چلی دی. یو کنيس بغاره کې چې د ژغ وکي بالا سه مارا وځ غسل چادرین پر سر کړ چې دا دیواله ته مشا کړ دی لا به می خیس بل درې ساعت زړه دروازه مخته ناشته و.
پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت ورسته چې شاوخوا و میاشتې تیریږي، په دې هیواد کې د میرمنو لپاره ډېری کاري فرصتونه له منځه تللي. خو ستاره چې هر ورځ 2-2.5 افغانۍ معاش تر لاسه کوي، د میرمنو لپاره کار کول یو اړتیا بولي.
ډېر اړتیا ورته دلوده، خو مرچا نه ورته دلوده، بیا دا ځای ته نه راتللو وای مجبوره ته ما وای چې کوشته دي. د مجبورې سره روانې، د مجبورې سره ځو. که څوک مینت را باندې کوي، که څوک سنت را باندې کوي، که څوک بد را باندې وای، که څوک شر را باندې وای، خو موږ راځو ته ډوډۍ پکوو، مجبور یو. 5,000 افغانۍ مو د سره کړی ده، لاس نه پاره شر نه پاره په کور کې. نو د ما د لاس په دغه روزانه د دې ښه کیږي نه کیږي.
بی بی هوا یو بل کونډه ده او د کور ټول غړي یوازې د دې میاشتنی ګټوټی تناستي. دا وایي کده د کار زمينه نه وای ورته برابر، نو فقر کول ته به مجبور و.
کاتم دونه چا مدرلو د ورور چ په میاشت کې مون پر کور ګولانه او پخسوي د 400 سړی به مده بازار سړی رانیولې. نو وس ته خدای پاک جل جلاله سره زیو چې مرته د عجیب شر ورور دغه ځای مرته جوړ کړي، موږ په خطه کړلو د فکر او د ذکر او د خواسته د ار سره وګرځولو. دای د تر از ډوډۍ په خو ورور مرته خپل ماش راکې لري ډوډۍ پرانی سو کده شته د پستا د سره انی سو یا وړ خپل کور ته غوړي او چای بره وړه پاخو.
د ډوډۍ په خولو په دې سهامي شرکت کې د کارګرو میرمنو شمیر شاوخوا 500 تر رسیدي چې هر ورځ نږدې 15,000 کورنۍ ډوډۍ پخوي او په کندهار ښار کې پلورل کیږي. د محمد ویس په نوم د دې سهامي شرکت مسول وایي هڅه یې دا ده چې د خپل فعالیت ساحه پراخه او لا نورو بې سرپرست میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي.
په دې کې کندیانی مستا، بې وزلو مستا، غریب کارو مستا او مخکې دا شې چې هغه تاسو خپل خبرو سره وکړلې وغه په بازارو کې نه فقر کوي، سوال کوي. هغه وزمر سره د لید د الحمدلله پر کار دی. روزانه 200-250 در 300 افغانو پورې د روزانه د 10 ساعت راځي تر غرمې پورې دی. د ځخه د غلری خپل معاشات د مزدی ته په میاشت کې تقریبا خپل حساب ورکو د اړ ورځې حساب ورکو.
دا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته لومړی ځل دی چې په کندهار کې یو خصوصي شرکت په دومره لوی شمیر میرمنو ته کاری فرصتونه برابروي. طالبانو د خپل حکومت په لومړی ورځو کې د شوز چارو وزارت د امر بالمعروف او نه یعنی منکر په نوم ونوماوه. که څه هم طالبان وایي دوی د یو شمیر نورو اداري چارو په شمول یو شمیر میرمنې په نظامی لیکو کې هم شاملې کړي، خو ډېری افغان میرمنې وایي ښځو ته لا هم اجازه نه ده ورکول سوی چې دولتي ادارو ته حاضر سي.
عمردل چې په کندهار کې یو خصوصي سهامي شرکت لسګونو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. پرون د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ وه. په دې اړه د څو ښځو پیغامونه اورو.
نمی پښتانه په دکانو ګرځو، چای لسی راکړي، چای افغاني راکړي، چای وچه ډوډۍ، چای پسندر ولی چا را پوری خندلی.
زه د ولس کالو يم تقریبا، خپل نوم ګلسوم دی. پنځلس کالو پلار په لاس کړی ما، مېړې مې د شلو کالو دی، اسابې دی، د دوه کال کې د شاپ تختاره ته پروت دی. یو خوا ګر سره کې نه پیدا کیږي چې وسیم شای نږدې کړی چې مسارو خوري چې وسیم ما سي دغه کار پیدا سوی چې د ورځې په سلسل وای په ولی چې ما په خپل کړی وای ولا کشن مدل خلک ګمز ما ورونه جمع پلاران جوړ چې ما خپل خدمت کړو او لچ د دې د پښو خاورې په جبر ټول کړو پر دا رقم سخت عالم دی.
زنانم را بیا خمه خا دا یو د سلوش کال خو يم خپل د عيال مې بس یو نک روز گزاران کدل هغه مې بالا سکه خاون مشي سلو بالا نو شپشت نه مومنان اعتماد بالا ما ته ناس د بل په کندوالو وزن نه وز د مسکینه د مشکل سره د سلاسو ګریوانو.
پورزګان کې پر سلګونو جری پمځکه د انځرو نیوی باغونه جوړ شوی. باغداران وایي په دې ولایت کې د انځرو باغونو جوړولو ښه پایله ورکړي او زیات وزګار ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. د هم د ازادي راډیو د خبريال راپور.
په ترینکوټ کې د انځرو د باغونو بي ساري واده. هغه مځکه چې مخکې به کوکنار په کرل کېدل خو اوس د انځرو په باغونو زرغونې دي او پر ځینو یې کار روان دي. دا ودیش کلنری په ولادي چې د ترینکوټ شاراړوند د دیهیت په سیمه کې پر خپل پنځه جری بزمکه باندې د انزورو د باغ په جوړولو بوخت دي چې لدی وړاندې کوکنار پکړل. رپی ولا وای
زه هم ځکه موږ مخکې تاریا کړل، د تاریا کو چې په هغه وخت کې د انټرنور په سلو پر تاریا کې څه شوی څه شی جوړولې بیا پر هغه بیرېدل چې دولت په متول یو رقم بل کم هغه غټن کول بیا موږ د انزورو باغونه کړل. دینځرو باغونه اوس ډیر شجې تریاکو
رپیولا پر دغه پنځه جری به باندې تکیا نه دکړي او دراتلونکو کال لپاره لاس جری بم زکه بیل کړي څو دینځرو باغونه پری جوړ کړي. دی وای سش کالې د یاد مزکی لپاره په کافی اندازه دینځرو نیالګي ونه موندل. خدای وزیر رپیولا نه دی چې لکوکنارو څخه لاس اخیستی او دینځرو باغ جوړولو ته مخه کړي، بلکې دغه سیمه چې لدی وړاندې و چې داشته و او به هم د برمودي خوص دینځرو په باغونو شایسته ده او زرغونه ده. محمد الله په همدې سیمه کې یو بل بزګر دی چې په خپل ځمکه د انځرو باغ جوړ کړی او اوس یې په خړوبولو بوخت دی. نوموړی وایي په ترینکوټ کې هر یو بزګر چې د انځرو نیالګي او یا هم قلمې پیدا کړي نو د انځرو باغ جوړوي، ځکه د ده په خبره چې حاصل یې زیات دي او پیسې یې حلال دي.
بیخی درخت زیاد دیر سوی دی، چوکیانی بیخی دیر دی، اکثر خلق غالی چی خپل مزکی دی انزور و باغیات که نتابن آغا بوچی بیا نپیده کیجی که ای هم آغا خلقی خرسی پا آغا بندی روپی جولین و بوچی کم دی.
دا چې په اروزګان ولایت کې د انځرو جوړولو باغونه واده کوي، سوال دا دی چې څه ډول مځکه ښه د انځرو باغ کوي، یعنی په څه ډول مځکه کې د انځرو باغ ښه واده کوي او د انځرو د باغ د جوړولو لپاره څه کول پکار دی. دا پوښتنه مې په ترینکوټ کې له نعمت الله څخه وکړه چې پر خپل شل جریبه مځکه د انځرو باغ جوړ کړی دی.
دغه انځر جو وسکور پروش کلم پنځه پنځوس متره خارور کړی دی، څلور ګونه مشین کودر کړی دی. درغه ساته چې دانه پښکې پکېدل، درغه ساته پرې ما یو نوبت کود مینور کوي، بل نوبت می کودر کول، بل دواره به کشه جوړي پکښو به دغه کوي، بل پلا بیا داس چران ورچی کوردان بوره چی با دغه بار داس په کوردان هوبوي.
واو دغه لرګي به څونه ورته پرې
کې دغه قدر کې بلای زپتوب نشي درمزکه ما چې دا یو بند قدر کې دا سروتل دا یو بند نه دی، دا یو بند قدر کې زپه سر کې وته بیا پېدل
بیا غټه نه کې لرګي او به جوش به
جوش بر د پارک نه دی کغه ټک نه پارک نه.
انځر چې کله اصل ته ورسیږي دی او یا هم درې میاشتې پر لپسې بزګران دوهم او یا هم درې مورز په خینځر ترې ټولوي او ټول کړي انځر بیا مرته د وچو شو څخه پر یو ځانګړي فرشا چوي څو څه اندازه وچسي او وروسته یې بیا ټکۍ کوي او په ځانګړي تارونه یې پیي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې سږ کال پر 415 هکټاره مځکه باندې د انځرو نوي باغونه جوړ شوي دي.
په پاتې شیبو کې نور همکاران در سره دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د ځوان فکر خپرونه لرو. زما همکار به د دې پروګرام موضوع له تاسو سره شریکه کړي چې د افغان ځوانانو په کوم اړخ او په کومه ستونزه په دې پروګرام کې خبرې کوي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته ولاړ. امیر خان متقی په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماټیک فورم په نوم غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي. هندي رسنیو خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان لاري نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنم د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې دریو اونیو کې د دې غنمو د درېمه جوپه ده چې هند د پاکستان لاري افغانستان ته استوي. په تیرو دوو سلونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولې دي. هند تمه لري چې تر دریو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لویه لار د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوه. بار روونکي موټر له هم اجازه نه لري. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس وی دالو یلار نن د سهار تر یولس پوجو مخکې له دواړو لوریو د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر یو متر او شپیتو سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سیشن بی د مازګر له څلورو بجو وروسته لاره بنده شوه. تاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشه نن پولند ته ورسیږي او له پولندي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او په سیمه د دې برید پر اغېزو خبرې وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورسنۍ دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشه هارس د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکزوي. پولند ته شاوخوا 12 لک اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحد ایالاتونو په روسیې اونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابره زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د مارچ اتمه چې په نړۍ کې د خزو د ورځې په توګه منځل کیږي، ټولو افغانانو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایم. دا ورځ په دې خاطر هم منځل کیږي چې په دې ورځ د خزو اړوند کوم مسایل چې په غو بحثونه کیږي، د ستونزو په اړه، د لاسته راوړنو په اړه. موږ هم نن د دې ورځې په مناسبت د ځوان فکر خبرونه دې ته ځانګړې کړې چې په افغاني ټولنه کې د خزو په وړاندې د ځوانانو چلند څنګه دی، یا هغه فکرونه چې دوی د خزو په وړاندې لري او هغه بایس کیږي چې دوی دغه ډول چلندونه وکړي څه دي. په همدې اړه به بحث وکړو دا چې کوم عوامل سبب شوی دي چې ځوانان د خزو په وړاندې ناسم فکر ولري، یا په کور یا هم په ټولنه کې ناسم چلند وکړي، هغه څه دي، او څنګه کېدای شي چې دغه ناسم چلندونه اصلاح شي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو خبریال مریم هوتک او مدني فعال ښاغلی خان ولی عادل. ښاغلی هوتک، کله چې تاسو زده کړې کولې، کله چې اوس کار کوي، په ټولنه کې بهر ګرځي، د ځوانانو کوم چلندونه ستاسو په نظر فکر کوي چې دا سم نه دي چې هغه ستاسو د زوریدو باعث کیږي؟
سلامونه تاسو ته هیواد صاحب، همداسې ستاسو ټولو کارکوونکو ته، د خبرونې درنو میلمنو ته، همداسې ټولو اوریدونکو ته هم. لومړی خو د مارچ د 8مې ورځې چې د ښځو نړیواله ورځ ده، ټولو بشهامت میرمنو ته، په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته یې مبارکي وایم. دوم قدم کې راځم تاسو د پښتنې جواب ته چې په افغانستان کې د ځوانانو کوم چلند چې هغه ناخوښه ده د یوې مېرمنې یا هم په مسله په افغانستان کې د یوې جنۍ دپاره وګورئ. په افغانستان کې 40 کاله جګړه تېره شوې ده او دغه 40 کلنې جګړې تر ډېره پورې د افغانستان د خلکو فرهنګ زیانمن کړ. همداسې د افغانستان د خلکو هغه کوم دود دستور چې و هغه یې زیانمن که خراب شي، ځکه په افغانستان کې چې هر کړی راغله دلته جنگونه وکړله په افغانستان کې، او بل یو کلیشه سلاسه د افغانستان په خلکو کې ډیره عام ده او تر اوسه پورې هم بدبختانه غا کارول کیږي. هغه دا د خزې ته د عاجزي خطاب کیږي، خزې ته د یو ناتوان موجود په سترګ باندې کتل کیږي، خزې ته دا خطاب کیږي چې واکه هغه نیمګړی ده، هغه تکمیل انسان نه ده، یو نیمګړی انسان ده، او هغه د خپل ځان موجودیت څخه نشي وتلی. څه خبره ده چې هغه د یو بل چا مسؤلیت هم پر غاړه واخلي. ولې په افغانستان کې د افغانستان ښځو دغه په اثبات ورسول چې ښځې هېڅکله نیمګړې نه ده، ښځه عاجزه نه ده، ښځه تور سره نه ده، او ښځه هغه موجود نه ده چې هغه د ناتکمیل اوسېږي. ښځه هغه موجود ده چې هغه سره له دې چې خپل ځان په پښو درولی شي، هغه سره له دې چې خپل مسؤلیتونه په خپله غاړه اخیستلی شي، خپل مسؤلیتونه ادا کولی شي، هغه د یوې کورنۍ مسؤلیتونه په غاړه اخلي، هغه یوه کوټه یتیمان اوس مهال ساتي، د هغو سرپرستي کوي. د دې نه معلومیږي په افغانستان کې داسې منفي افکار چې ښځو ته په کمه سترګه باندې کتل کېږي، مثلا بدو کې ورکوي، یا دا ده چې وایي ښځه یا د کور ده یا د کور، دغه اصطلاحات دي چې دغه واقعا هم د ښځو په ذهنونو باندې منفي اغېز کوي له رواني اړخه، او هم دا یو ډول تبعیضي چلند ده، دوګونی چلند د نارینه او د ښځې ترمنځ ایجاد شوی ده.
عادل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په افغاني ټولنه کې ستاسو په باور کوم چلندونه یا کوم فکرونه چې د ښځو په وړاندې شته دي او غل ځوانانو سره دي، تاسو ته پکې څه ناسم ښکاري؟ کوم څه داسې دي چې فکر کوئ هغه سي باید نه وي چې اوس دي؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو
اوریدونکو
ته او غواړم په لنډه کې ووایم چې د مارچ 8مه یا د نړۍ د میرمنو د یووالي ورځ دی، ټولو میرمنو په ځانګړې توګه د افغانستان دردیدلو او محرومو میرمنو ته مبارک وي. زه غواړم ووایم چې افغانستان د یوې کټګوري پر اساس یوه نرواکه ټولنه ده، یا یو مرسالار ټولنه ده. په دې معنی چې په دې ټولنه کې ډېر څه د سړیو په طبیعت رامنځته شوي دي، یا د سړیو د سلیقې پر اساس رامنځته شوي دي. حتی جالب دا ده چې زمونږ ټولنیز ارزښتونه تر یو حده پورې نارینه بنه لري. په دې معنی چې ډېر داسې څه دي چې په ټولنه کې د ټولنیزو ارزښتونو د ټولنیزو هغه باورونو په توګه باندې پیژ محترم ګڼل کېږي، چې هغه نه ځینې حتی له اسلام سره ټکر هم نه لري. ولې وخت چې لږ ورته سپکاوی وسي، چون نارینه ارزښتونه دي، هغه بیا ډېر بد ګڼل کېږي. زمونږ د ټولنې په مادي او مانوي رغښت کې داسې یو نرواکه ټولنه یو ښه دی نه دی پرېښودل شوي چې انساني ارزښتونه تر ډېره غښتلي شي، د دې په ځای چې نارینه ارزښتونه غښتلي کېږي. په دغسې یوه ټولنه کې طبعاً ډېر داسې څه دي، ډېر داسې بېلګې او مثالونه لرو چې ښځې هغه خپل حق ګڼي، ولې د نارینه وو لخوا نه دي، او زیات شمېر ځوانانو لخوا نه میرمنو او نجونو ته هغه حق نه ورکول کېږي. ښځو هم په کورونو کې دا منلی چې جنۍ تر الګ چې دی، او ډېر هغه څه دي چې نجونې نشي کولی ولې هلکانې کولی شي. یعنې دغه ارزښتونه یو زیات شمېر ارزښتونه نارینه ارزښتونه دي، نه بشري دي، نه انساني دي، نه اسلامي دي. چې د دې برخې موږ ډېرې زیاتې بېلګې راوړلی شو، که تاسو غوښتل زه کولی شم ډېرې زیاتې بېلګې په دې اړه تاسو ته بیان کړم. دا مش نمونه خروار، متاسفانه چې ښځې په یو نرواکه ټولنه کې ژوند کوي او طبعاً له ډېرو حقونو څخه محرومې دي.
مننه اغلی هوتک، تاسو د عدل صاحب خبرې واورید. ولی یو ځوان چې د مور په غی کې را لویږي، لوی میرمنې سره را لویږي، او تر ډیره روزنه یې هم مور ته ورلغاړي، بیا هم چې کله را لوی شي دغه ډول یو فکر لري چې هغه خزه نه مني، نشي برداشت کولای، او فکر کوي چې خزه باید په کور کې د خدمت وکړي او بهر دی نه وزینه د زده کړې کوي نه د کار کوي. ولی دغه سی و خزینه زیت فکر ورسره پیدا کیږي، سره دې چې د یم د وی مور زوی دی، هغه په کې دایره لوی کی
اکثرا کورونا کې مېمنو ته دغه ذهنیت ورکړل شوی د چې ګوا کې دوی تر نارینه کمې دي. مخکې زمونږ ورور په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې هغه د مېرمنو لخوا نه هغوی باندې وسته منل شوی دی، یعنې مېرمنو دغه منلی ده په کورونا کې چې دوی تر نارینه ونه کمې دي. یو علت یې زه زده کړې بولم چې د افغانستان اکثریت مېرمنې نالوستې دي، دوی زده کړې نه دي کړې، له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې، په دې نه پوهېږي چې د مور حقونه څه دي او ناس دي، خور حقونه څه دي، د ورور حقونه څه دي، د پلار حقونه څه دي. زه فکر کوم که چیرې حتی هغه ملایمان چې په منبر باندې ولاړېږي او اکثره وخت په داسې موضوعاتو باندې دوی تبلیغ کوي، خبرې کوي، چې هغه په ټولنه کې هېڅ ضروري نه دي، هېڅ مثبت اړخ نه لري، او کېدای سي په هغه موضوع باندې خبرې کول ټولنې ته هېڅ کومه ګټه ونه رسوي. ولې یو ورځ ما یو ملا صاحب ونه لیده چې دی په منبر باندې درېدلې د مېرمنې د حقونو په اړه دي خبرې کړې، یو ورځ ما یو ملا صاحب نوانه اورېدلې چې یو ورځ دی سلسوی دی لغین د کار حق اخیستل، سلسوی د پرمختګ حق اخیستل، سلسوی د بل اخره هغه یو شخص د پیغمبر علی السلام د وارث من حیث ناس په منبر باندې او ځان دغه وارث غنی، دا دغه حق د چې باید خزو د نرو په حقونو باندې وغږیږي، وضاحت ورکړي نارینه او تسې د خزو حقونه څه دي، همداسې خزو ته د هغوی د حقونو په اړه د نارینه او د حقونو په اړه باندې وایي. په افغانستان کې اکثره مېرمنې نالوستې دي او له وړکتوب نه دي چې دغه نظر ورکړل سوی ده، دغه اډیا ورکړل سوی ده چې ګواکې دوی تر نارینه وو کمې دي، دوی نسي کولی چې هغوی سره ځان مساوي کړي. تر ډېره پورې د فزیکي قوت یادونه کېږي چې ښځې فزیکل نسبت نارینه وو ته کمزورې دي، نو ځکه هم دوی نه دي برابرې د نارینه وو حقونو نسبت مېرمنو ته زیات، یا دا چې د کور ټول مسؤلیتونه ښځو ته ورته غاړې دي. ما مخکې تاسو د پښتنو یو متل یاد کنه چې ښځې یا د کور ده یا د ګور ده، نو پښتنو کې دغه متل ډېر عام ده، ښځې ته بس په دغه نظر کتل کېږي چې ښځه باید په کور کې واوسي، د کور کارونه وکړي، کور سنبال کړي، ماشومان پیدا کړي، او ماشومان داسې راورځي چې د هغوی په روزنه باندې سمه نه پوهېږي، حتی هغوی ته د هغوی د حقونو په اړه باندې نسي ویلی. نو ښځې نه یې یوازې د ماشومانو د تولید یو ماشین جوړ کړی ده او په کور کې د پاکارۍ یو ماشین ورڅخه جوړ ده. زه فکر کوم چې که چیرې ښځو ته د زده کړو زمینه مساعده سي، ښځې زده کړې وکړي، هغوی لوستې اوسېږي، هغه مهال دوی کولی شي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي، تر هغې پورې چې یو مېرمنه په دې ونه پوهېږي چې د هغې حق څه ده، نو له حقه به مبارزه څنګه وکړي. مبارزه هغه وخت پیلېږي چې کله یو انسان وپوهېږي چې دغه حقوق څه دي په ټولنه کې. په اسلام کې حقوق څه دي؟ من حیث د انسان هغه څه حقوق لري، من حیث د مور، من حیث د خور، او بالاخره من حیث یو چا د مېرمنې د هغې حقونه څه دي. نو دغه ناپوهي یا هم له خپلو حقونو څخه بې خبري د افغانستان په ټولنه کې د دې باعث ګرځېدلې ده. ډېر داسې کارونه چې هغه د مېرمنې مسؤلیت نه ده، ډېرې داسې کړلې چې هغه په مېرمنې پورې نه دي تړلې، هغه کارونه باید دي ترسره کړي، لکه په کور باندې ناسته، یا مثلا له تعلیم څخه بې برخې کېدل، همداسې جبري ودونه، یا مثلا په ټیټ سن کې ودونه. دغه ټول هغه څه دي چې مېرمنې نالوستې دي او اکثره نارینه د دوی له دغه ناپوهۍ څخه استفاده کوي، په هغوی باندې جبري داسې کارونه ترسره کوي چې هغه په اسلام کې نه دي راغلي، یا یې د پښتو په نوم باندې ترسره کوي، یا یې د افغانیت په نوم باندې ترسره کوي. اکثره مېرمنې په بدو کې ورکول کېږي نجونې، او بیا خو درته نه شي کولی چې له خپله حقه څخه دفاع وکوي.
مننه عادل صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه او هغلي هوتک هم اشاره ورته وکړه، ولې په دې اړه بحثونه نه دي شوي چې زموږ په ټولنه کې مثال زموږ کوم ارزښتونه، زموږ کوم دودونه، زموږ کوم چلندونه داسې دي چې د هغو په اساس مثال میرمنی ضروریږي، هغوی په تکلیف کېږي، او بالاخره د تاوتریخوالي باعث کېږي، ولی په دغو مسایلو بحث تر اوسه نه دی شوی؟ فکر کوي جګړه وا جګړې دي افغانان پرې نه خودل چې دوی په خپلو ارزښتونو، دودونو او چلندونو بحث او فکر وکړي، که نور مسایل هم سبب شوي؟
د ټولنې د حاکمو ارزښتونو، د حاکم فرهنګ یا د حاکمو دودونو په وړاندې غږ وچتول، تاریخي پلوه، منطقي پلوه، دا د هغو خلکو کار دی چې د ټولنې د نورو وګړو په پرتله ډېر روشن فکره او تر څنګ ډېر تحصیل کرده او ډېره مهمه دا ده چې زړور وي، چې زړورتیا له تحصیل او روشن فکرۍ سره یو مستقیم اړیکه لري. مونږ عادي وګړي ډېر نه سو ملامتولی چې ولې د ټولنې د حاکمو دودونو پر وړاندې غږ نه اوچتوي. د بېلګې په توګه یوه مېرمن چې کور کې راولاړېږي په بله مېرمن باندې ظلم کوي یا په هغې باندې حاکم ناسم او متشدد دودونه یا ارزښتونه تپي، هغه داسې فکر کوي چې که چېرې زه د دغو دودونو خلاف یو کار وکړم نو زه له ټولنې طرد کېږم، زه له ټولنې شړل کېږم، ټولنه بیا ما نه مني، کورنۍ مې نه مني، ټولنه مې نه مني، خپلوان مې نه مني. یعنی ډېر ځواک ته ضرورت دی چې هم د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچت کړي او هم په ټولنه کې ومنل شي. چې متاسفانه اکثره مېرمنې دا چې له زده کړو محرومې شوي دي غږ نه اوچتېږي. عیني مسله د نارینه وو په ارتباط باندې هم دی. ډېری نارینه سره له دې چې کېدی چې په دې باندې وپوهېږي چې دغه کوم مواردو باندې چې په مېرمنو باندې ظلم کېږي دا باید ونه شي، دا نه شرعي دی نه انساني دی، ولې بیا هم دوی د هغو په وړاندې خاموش دي او یا داسې متاسفانه برخه پکې اخلي. علت عینه هماغه مسله ده چې موږ متاسفانه چې نه د اسلام پیروان یو، نه د منطق، نه د علم، موږ د دود پیروان یو. یعنی موږ زمونږ ټولنه د دې په تاسې یوه مذهبي ټولنه اوسېږي، یوه دیني ټولنه اوسېږي، موږ د خدای اوامر په ځمکه کې تطبیقو، موږ تر ډېره د خپل فرهنګ پیروان یو. یعنی موږ د خپل فرهنګ په مذهب باندې یو، موږ د خپل دین پیروان نه یو، موږ د خپل کلتور، موږ د پلار او د نیکو د غوره نیکو د پیړۍ پیړۍ مخکې کومو نسلونو چې موږ ته کوم قوانین، ټولنیز قوانین رامنځته کړي، موږ د هغو کلک پیروي کوو. که څه هم دا زموږ د اسلام په بیه تمامېږي، که څه هم دا موږ د انساني ارزښتونو په بیه باندې تمامېږي. متاسفانه ما وویل چې دا ډېره پوهه غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر یو انتقادي ذهن غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر شجاعت او زړورتیا غواړي چې موږ د دې په وړاندې غږونه اوچت کړو چې متاسفانه دا په موږ کې کمه دی. او موږ پیو ډول انعطاف نه لرو، نرمښت نه لرو. موږ تر اوسه دا فکر نه دی کړی چې موږ د پلار او د نیکه په مذهب باندې ژوند مخته بیو، نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې، نه د امام ابو حنیفه په قوانینو، په حقوقو قوانینو باندې. موږ پیو ډول سره د ویر لامله، د ویر لامله دا کار نه کوو، د تعصب لامله دا کار نه کوو. موږ مېرمنې متاسفانه د یو انسان په توګه نه دي منلې، بلکې له انسان هم ټیچې ګڼلې دي. موږ د مېرمنو سره د یو جنس، د یو شي په توګه باندې چلن کوو، یو ابزاري استفاده ته نه کوو. دغه شیان په ټولنه کې دومره حاکم دي چې ملای هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، ملک هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، حکومت هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي. او دغه ډېر لږ شمېر ځوانان چې کېدای شي هغوی یوازې په خپلو کورونو کې دغه تغییرات راوستي وي. زه دا نه وایم چې ټول کورونو کې دغه حالت دی، خو هغه بیا داسې دي چې هغه اقلیت دي. معمولا کله چې اقلیت یو کار کوي هغه په اکثریت ډېر اغېزه نه کوي، وخت چې اکثریت یو کار کوي بیا هغه په اقلیت باندې هم ډېره زیات اغېزه کوي. دلته کوم ناوړه چلندونه چې د مېرمنو سره کېږي متاسفانه دا د اکثریت له خوا نه کېږي، اقلیتونه په کور کې نه کوي. واقعیت دا دی چې موږ باید دومره زلور شو، یو شمېر ځوانان باید په ټولنه کې پیدا شي چې هغوی له ځانه شروع وکړي. مثلا خپل خور ته حق ورکړي، خپل مېرمنې ته حق ورکړي، خپل مور ته حق ورکړي، خپل لور ته حق ورکړي، ولو په ټولنه کې په ده پورې خلک خاندي، دی ته مسخور کوي، ده ته بېغیرته وایي، ده ته په ده باندې بېلابېلې ټاپې لګوي. ولې زلورتیا هغه څه دی چې موږ سره کومک کولی شي، له ځوانانو سره کومک کولی شي د دغو ناخوالو پر وړاندې غږ اوچت کړو. د خلکو خبرې، د خلکو قضاوتونه هېڅ هم نه دي. نه هغه تاسو جنت ته بې او نه هم دوزخ ته بې. هغه څه چې تاسو جنت او دوزخ ته بې، هغه تاسو خپل شخصي پرېکړې دي چې د خپل خور، د خپل مور، د خپل لور او په ټوله کې د یو افغان مېرمنې یا ښځینې یا د نجونې پر وړاندې تاسو کوی.
ډېر وخت داسې هم پېښ شوي چې نجونې مثال کله د زده کړو لپاره بهر ځي یا هم له کوره وځي کار کوي، نو په لارو کوڅو کې ځورول کېږي او اکثره دغه کار ځوانان کوي. دوی بې له دې چې دا سوچ وکړي چې مثال زه دغه خبره دغې نجلۍ ته کومه، دا به څومره په دې وځوريږي څومره به خفه شي دوی دغه مسلې ته فکر نه کوي. هغه له تاکته چې کله خپل دغه ځوانان ویني څه دې پزړه کې راګرځي چې مثال ک دوی په دغه ډول روزل شوی وای یا دوی ته دغه ډول روزنه ورکل شوی وای دوی به واستغه څنګه کول چې راسي ته سړک په غاړه یو مېرمنه چې زی کار ته یا مثال زده کړو ته زی هغه دې وځوروي.
بلې واتساب چې په سنته مو اشاره وکړه په افغانستان کې موږ تاسو له دغه ډول ډیرو بیلګو سره مخ کیږو او جنیس په افغانستان کې بیا خاصتا په کابل ښار کې له کور څخه وځي زه مطمئنه یم هغه چې کله له کور څخه تر دفتر ځي یا له کور څخه تر پانتونیا تر کوینسی پورې ځي بیر تر کور پورې راځي یو لس نفر به دې ته بده خبرې کوي یا هغه د کابلانو په عامه اصطلاح باندې پرځي به اوري خامخه. نو دغه پرځي په دغه روسي کلونه کې موږ تاسو ولیدل چې بيخي زیات یو عام یې سوي وي هاته ډیر غټ غټ خلک به وځ کله به مېرمنه یا مثلا یو جنې ولیدل خپل یو منفي خبره یا مثلا یو منفي حرکت به ورساو داسې اوسه چې هغه مېرمنه یا هغه جنې به یې ذهنن لرواني اړخه څخه خوړل او هغه به یې مثلا لرواني ستونزو سره ته مخ کول دي برنجدل ورڅخه. زه فکر کوم تر دې پوري دا کورنۍ سرچینه لري کله چې په کورنۍ کې او چاته د خور ارزښت نور زکول کی کله چې والکته د مور ارزښت نور زکول کی یا ماسې د میرمنې او بیا ورپسې د لور هغه د باندې په دنه پیږي چې مثلا په سرک باندې روانه یو جنې دی او چا لور ده دی او چا خور ده بل اخره دی او چا میرمنه هغه د پراتلونکو کې خای دی او چا میرمنه وسیږي هغه له دغه ارزښتونو څخه به خبره ده چې مور خور هم نس میرمن دی او چا په ژوند کې څه ارزښت لري. بل ارخه هم په کورنۍ کې د مور او پلار ناسم چلند د اولادونو سره یا مثلا خپل د مور او پلار ترمنځ ناسم چلندونه دي د خپل منځونو کې چې دی په خپل کې سم چلندونه نه لري مور او پلار یو بل سپکوي مور بل ورته بل اخر د ځا تر چې نه کور څخه ماشما نه خپل د باندې هم یو بل شخص په مخ ټیټ او کم نظر باندې ګوري نو په نظر تر ډیره پورې په کابل ښار کې د ځوانانو وزګرتیا هم یو دغه لاملونه څخه و چې ځوانان په کورونه کې نه تعقیبېدل دغه دوستان نه تعقیبېږي او بل اخره دا د دې باعث ګرځېږي چې ځوان چرته په کوڅه کې کوي هغه ترسره کړي. یو عام اصطلاح ده په افغانانو کې چې دی یوازې ماشومان راوړي او وایي چې ساتونکی خدای دغه روزي بل شکل دې چې ساتونکی خدای د روزونکو هم خدای دی ولی مور او پلار باید خپل هغه کومه مسؤلیت چې دا واجبې چې د دینی اسلامي او انساني باید هغه ترسره کړي اولاد باید سم راوروزي باید هغه تذکر ورکړي اخلاق سیدی دا ډیر زیات مهمه دی هغه سیدی چې متاسفانه امور پلان نن سبا په افغانستان کې د خپل اولادونو د اخلاق په اړه باندې دغه تربیه په اړه باندې ډیر بیباک ورخورد کوي دا چې فکر کوي چې ماشوم په کوڅه کې را لوی جامل ته د هم زده کوي عمل ته ان هم زده کوي خواندای هم هغه جات خزده کوي بل اخره نه سبلاړه نیک برخورد ټول دا په کوڅه کې زده کوي دی وايي چې کله لوی سي دا زده کوي ول دغه یو ناسم فکر ده نه مندو پرونو سره کله چې ماشوم ته بچخه یو څوک سمه نه روزل شي ورسره کله سميږي هر انسان باید ځان ته ځای پیدا کړي او د ځای ته پیدا کول ورسره بعد یو بل ومنو او د ټولنې د اصلاح لپاره بعد هڅو کوو چې نه د چا په حق باندې تیری وکړو او نه خپل حق شاته ورپریږدو. د ما فکر کې چې دغه ناسم چلندونه دغه ناسم دودونه مثلا د جنو په زور ورکول و د ولډ همداسې دغه د تحصیل په وړاندې منفی کوم نظرونه تی دی یا ځان ته نن غني دغه مسائل چې په افغانستان کې لمن درار سينور په فکر کوم چې افغانستان ان شاء الله ترقی وکوي. زه ډیر متاسفه یم د دې ته هیواد ته هغه اشخاص نن ورځ د خپل خور یا مثلا د خپل لور په علم په تحصیل باندې شرمېږي ځان ته نن غني چې ګواکې د ما خور له کور څخه وته ما ته په کوڅه کې ما د غونډې زوی څو وایي چې ستا خور خوندي ته ځي یا مثلا ستا لور خوندي ته ځي ولې سبا ورځ چې اماغه جنې ځي د سړک په سر باندې خیر ټولوي او هر به شخصیت انسان ته د لاسو په لپاره لاسو کړی په حالت باندې نه شرمېږي ځمانه زه په دغه حالت باندې و شرمېږي چې خدای ما کا سبا ورځ تاسو خور یا تاسو لور دیو چات خیر وغالي دغه د شرم ځای ده دغه د شرم ځای نه یی چې تاسو خپل خور ولګی د لیکلو وصل لپاره وغه بیا هغه عزت سره په یو اداره کې کار وکوي او هغه د خپل ځان سره خپل کورنۍ هم اقتصادي پرلوه په خو باندې ودروي.
مننه کور ودان خغله عادل د خبرونه پورسته شبو کې به د بحث راټول کو استاد په نظر څه باید وشي خو خپل ځوانان څنګه کولای شي یا کورنۍ څنګه کولای شي چې د ځوانانو هغه فکرونه او هغه چلندونه ورسام کړي چې دوی د خزو په وړاندې لري
زه فکر کوم ځوانانو لپاره وړې مهمه پښتنه چې مخکې پرته د هغه د دې چې شپاله سیاتل اسکاله تحصیل لتاتل ګروستا بیا هم تاسو راځي د خپل 1500 پیړی مخکې د دونو پر اساس ژوند کول افتخار غني او کنا د دغه ناسمو د دونو ته ظلم لامل ګرځي د غوپلاند را پاتیدل او هغه نه ملي کول دا افتخار یو په نوی بنا په دینی بنا په اسلامي بنا په مجتمع دینه بنا لمیرمنو سره چلن کول کده د افتخار ځای دی دا سوال ته ځواب ډیر زیات مرسته کولای شي زه فکر کوم د ځوانانو د مسؤلیت جوړیږي چې د قبلوي یا د وروسته پاتې شړیدلو د دونو پر اساس نه بلکې د مدرنو د مذهبي د انساني د ټولو د ګډولې ارزښتونو پر اساس باندې باید په ټولنه کې ژوند وکړي هم د نورو حقونو ته درناوی ولري او هم دا چې د خپلو حقونو څخه دوی دفاع وکړي موږ باید متمدن انسانان شو امون باید سم مسلمانان سو مون باید په دین باندې سم عمل وکړو دین او ناسم د دونه دی د قبلوی د دونه قبلوی بابرونه قبلوی ارزښتونه دا به سره ګډ نکو یعنی دا څه نه ده چې ام مسلمان ما او هم ام چې خبره السلام علیکم څنګه د اسلام خلاف هم متمدن انسان ما هم تحصیل یافته انسان ما خو هم په هغه توګه نیوی دایګم چې عملي کوم چې هغه د اسلام سره مطابق دي مونږ باید سم تعلیم یافته سو رښتینی تحصیل کړو سو رښتینی مسلمانان سو رښتینی متدین سو او رښتینی انساني ارزښتونو باندې باور لري او هغه ته وفادار دی
کور مودان خوشاله او سیادل صاحب د خبرونه لملمنو خغلی خان ولی عادل او غلی مریم هوتک څخه ډیره زیات مننه چې د خبرونه ترپای را سره وو البته موږ زین نور ملمنه هم درلودل خو ټلیفوني اړیکې نن داسې وی چې پرېش وی او متاسفانه دا غوي خبرې مو وانه ورې دي لته سه هم مننه چې خبرونه مو ورېده تر بلې ونی خو وخت ترته غوړم
غیرت مندما جبین جنی غواړم همدا سے غیرت مندما جبین جنی غواړم چټیرا خای استوی چټیرا خای استوی چټیرا خای استوی او اسینا جنی غواړم تو خل په دنیا کې یو اسینا جنی غواړم تو خل په دنیا کې یو اسینا جنی غواړم